درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ: په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ طالبانو ته ورنه کړل شوه. طالبان په غبرګون کې وایي
په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي.
یو شمېر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي قضایی اداره فلج شوی.
مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول.
د دولت کارکوونکي وایي طالبانو له ژمنې سره سره معاش نه دی ورکړی.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیست. ډېر په عذاب یو.
د درې میاشتې معاشاتو ژمنه کړې ده اجرا کړې نه دي.
معلولان هم دې ته ورته شکایت لري.
یو معلول چې وخت نه وي، وسترګې نه وي، لاسې نه وي، پښې نه وي، څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تېری.
خو تر هر څه وړاندې بورا بولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
ملګرو ملتونو تصمیم نیولی چې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري. او په هند کې پرون دوه فیلان یو ریل ګاډي وهلي او مړ کړي دي. پوره خبرونه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړل شو. په دې اساس په دغه سازمان کې د پخوانی افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي. دې استازولي هم په خپل ټوټر لیکلي د ملګرو ملتونو د اعتبار لیکونکو کمیټې په یاد سازمان کې د افغانستان څوکۍ پاکله خپل پریکړه وزنډوله. استازولي ویلي په دې اساس به د افغانستان د اسلامي جمهوریت نمائندګي خپل کار ته دوام ورکوي. غلام محمد اسحاق زای چې د پخوانی دولت استازي دی په خپل څوکۍ پاتې شوی. په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازي او د اعتبار لیکونکو د نه کسیزی کمیټې مشر آنا کارین انستروم تر بیگانه غونډې وروسته ویل دوی د افغانستان او میانمار په اړه پریکړه زندولی. د پخوانی ولسمشر اشرف غنی مرستیال امرالله صالح هم د ملګرو ملتونو له دې پریکړې هرکلی کړی. هغه ویلي په دې سازمان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د استازولۍ دوام او د بیرغ رپاند ساتل د ده خبره د هغو ټپونو لپاره مرهم دی چې طالبانو افغانستان ته وراړولي. خو د طالبانو لخوا دې څوکۍ ته نومول شوي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ادعا کړې چې دا څوکۍ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د استازولۍ مشروع حق دی. هغه زیاته کړه په دې پریکړه کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول شوي. ملګرو ملتونو د نړۍ له ډیرو زیانمنونکو سره د مرستې لپاره د 140 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راتلونکو اړتیاو په کلني سند کې چې نن یې خپور کړی ویلي دا 140 میلیارد ډالره په شاوخوا 23 هیوادونو کې 133 میلیونو کسانو ته د ژوند ژغورونکو لاسنیویو لپاره اړین دي. ملګري ملتونه معمولا د خپلو مرستندوی پروګرامونو لپاره د نړۍ له بډایه هیوادونو او تمویلونکو خیریه بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. د اوچا په خبره افغانستان د اړمنو او زیانمنونکو هیوادونو په سر کې دی ځکه د خلکو اړتیاوې پکې په بېساري کچه مخ په زیاتېدو دي. د اوچا ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې دغه هیواد شاوخوا 15% نفوس جوړوي ژوند ژغورونکو مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 9 میلیونه له قحطۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو ادارې او همکارانو یو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د 2022 کال په مخه له خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري. انتونی بلینکن دا خبره پرون د لاتویا په مرکز ریگا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې وکړه.
3 months after Operation Resolute Support in Afghanistan ended,
په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت له ختمېدو 3 میاشتې وروسته متحدین د داعش خراسان په شمول له ترهګرۍ سره په مبارزې متمرکز دي او موږ هڅه کوو د ناټو لپاره یو نوې ستراتیژیکه تګلاره برابره کړو څو ډاډمنه شي چې متحدین په یو بدلیدونکي نړۍ کې نویو ګواښونو سره د مبارزې لپاره چمتو دي. بلینکن له افغانستان سره د په بخښنه سره بلینکن له افغانستان د خلکو درایستلو په ماموریت کې د ناټو لغړو مننه وکړه چې په ګډه له امریکا سره د سباندې 1,60,000 کسانو پرایستلو کې مرسته وکړه. نن سهار شاوخوا لس بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین له امله وه. ښاغلي خوستی زیاته کړه چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی، که څه هم عیني شاهدانو په سیمه کې د پرله پسې ډزو خبر ورکړی، خو طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دویمه پیښه ده. او د هند په آسام کې یو ریل ګاډي دوه فیلان وهلي او مړه کړي دي. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا فیلان پرون د موریګاو په سیمه کې له ځنګل نه د خوړو په لټه بهر وتلي وو چې د یو ریل سره ولګېدل او ځای پر ځای شول. د آسام په ځنګلونو کې شاوخوا شپږ زره فیلان اوسي چې په وروستیو کلونو کې د خوړو په لټه هستوګنو او ښاري سیمو ته هم راوځي. د هند د ځنګلاتو د ساتنې د ادارې د راپور له مخې له 2009 تر 2020 کال پورې 112 فیلان په آسام کې په طبیعي پیښو یا هم ترافیکي حادثو کې مړه شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه او نور موضوعات ازادي راډیو په ویب پاڼه کې موندل شي، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکولو کمیټې پریکړه وکړه چې د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي، خو طالبان یې د نړیوالو اصولو خلاف چاره او بې عدالتي بولي. د ملګرو ملتونو سازمان استازی توپ ته د طالبانو د حکومت نومان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټې په دې پریکړه کې د هغو هیوادونو سیاسي ملحوظات په پام کې نیولې چې غواړي پر افغانستان خپل غوښتنې تحمیل کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې پریکړه کړې چې د اوس لپاره په دغه سازمان کې میانمار او د افغانستان استازولي لپاره طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر انا کارین انستروم چې د دغې نهه کسیزې کمیټې مشره ده، د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه په دې معنا ده چې د افغانستان طالبان او د میانمار جانتا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دغې څوکۍ ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سهیل شاهین ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د دغه سازمان د اصولو او د افغانستان د واقعیتونو خلاف پریکړه ده.
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو په اساس ده او نه په افغانستان کې د واقعیتونو په اساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپلې غوښتنې تحمیل کړي.
ښاغلی شاهین ادا کوي چې د سازمان نه د ځینو هیوادونو د فشارونو او سیاسي ګټو د ترلاسه کولو په هدف کار اخیستل کیږي، چې په خبره یې دا د سازمان باور ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې داسې مهال د سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان ته د باور لیک ورکول ځنډولي چې دا مهال طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر نظام دایمي استازی غلام محمد اسحاقزی کوي. طالب چارواکو وړاندې په ځلونو ادا کړي چې دوی دغه سازمان کې د افغانستان د استازولۍ لپاره ټول شرایط پوره کړي دي، هغه څه چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې کافي نه بولي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د نوماند استازي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي و چې د یو خپلواک افغانستان درلودل د افغانستان د خلکو مشروع حق دی. د دې لپاره چې دوی د لسیزو راهیسې مبارزه وکړه، ولې دوی باید د بندیزونو، فشارونو او په ملګرو ملتونو کې له څوکۍ بې برخې شي؟ ځکه دوی یو داسې افغانستان غواړي چې له اشغاله پاک او د نړۍ له هر هیواد سره د متقابلو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې ولري. بلخوا طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه د نړیوالو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، هغه څه چې طالب چارواکو په همدې هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو نه په وار وار غوښتنې کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبان اوس مهال د ډیپلوماتیکو اړیکو د نړیوال کنوانسیون له مخې دا حق لري چې په دې سازمان کې څوکۍ خپله کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې اوسني حقوقي سلاکار همکار عزیز الدین معارج د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملګرو ملتونو سازمان نسی کولای چې دوی غړیتوب هلته لغوه کړي، ځکه افغانستان عضویت د ملګرو ملتونو سازمان دا چې نړیوال افغانستان په رسمیت پیژني که نه پیژني دا بل بحث ته مطابق د کنوانسیون دی او شکاګو د ډیپلوماتیکو اړیکو دا په د ملګرو ملتونو منشور باندې کوم اثر نه کوي. که چیرې کوم داسې شرایط په نړیواله کچه لکه نقص د حقوق بشر یا مثلا توریستي اعمال دا طالبان که چیرې په دې باندې متهم وي او په تور لیست کې، بیا ملګرو ملتونو سازمان دا دلیل باید په نړیواله کچه باندې ارائه کړي.
ښاغلی معارج وایي د طالبانو د دولت جوړول، حاکمیت او د امنیت شتون هغه موارد دي چې د دې سازمان د منشور له مخې د یو هیواد د استازو په توګه خپل غړیتوب ولري. خو وړاندې نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو څو ځلې ټینګار کړی تر هغه چې په دغه هیواد کې په بشپړ ډول بشري حقونه خوندي نه سي، ښځو او نجونو ته د تعلیم او دندو اجازه ورنه کړل سي، دوی به د طالبانو پر حکومت د اقتصادي بندیزونو تر څنګ سیاسي بندیزونه هم دوامدار ساتي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. که هم طالبانو نږدې لس ورځې وړاندې ویلي وو چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو یو شمېر دولتي کارکوونکي وایي لا هم معاش نه دی ورکړی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورځ تر بلې له اقتصادي پلوه د ژوند کړاوونه زیاتېږي، خو طالبان بیا په خپلو کړیو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې ژر به مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې.
سره لدی چې طالبانو لس ورځې وړاندې ډاډ ورکړی و چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو سنبلي میزان او عقرب معاشونه یو ځای ورکړي، خو لا هم دولتي کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د دولت یو کارکوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له اقتصادي اړخه یې ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دي اخیستی، یو ډېر په مشکلات سره مخامخ یو. یار زموږ کور چې دی کرایې دی تر اوسه پورې کرایه ورکړی نه یو، دی فازیاب او کور کې اصلا خرچ مش نشته، کور کې خرچ نه لرو نو ډېر په تکلیف یو. هره ورځ چې وګورئ چې دغه کور والا کس رالیږلی دی چې کرایه راکړه، څنګه وکړو؟ ډېر په مشکلات سره مخامخ یو.
د دولت بل کارکوونکي چې د ښوونکي دنده پر مخ وړي وایي طالبانو یوازې ژمنه وکړه خو عملي بڼه نه لري.
دا چې طالبانو د درې میاشتو د ښوونکو د معاشاتو وعده کړی ده، خو لا تر اوسه پورې دوی دې موږ ته هیڅ معاشات نه دي راکړي دي او نه اجرا کړي دي. یوازې د اسد د میاشتې هغه چې د غنی د دورې د ښوونکو معاش پاتې وو، یوازې همغه موږ ته تقریبا یو میاشت مخکې اجرا کړه، هغه موږ ته راکړل. خو لا تر اوسه پورې دوی دې چې د درې میاشتې معاشاتو ژمنه کړې ده اجرا کړي نه دي.
دغه دولتي کارکوونکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته ډېر افغانان د خپل د ژوند شپې او ورځې په سختۍ سره تېروي. بیکاری، فقر، د اړتیا وړ خوړو ته نه لاسرسی هغه ننګونې دي چې نړیوالې پاړه جدي اندېښنې ښودلي. د خوړو نړیوال پروګرام څو ورځې مخکې وویل که د ژمي په راتګ سره د بشري مرستو لړۍ په افغانستان کې چټکه نه شي، شاوخوا 2 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ له جدي خطر سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم تازه پنجشنبه خبرداری ورکړ چې سږکال افغانستان د وچکالۍ له امله له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ او که کافي مرسته او رسیدنه ونه شي، هیواد به له بشري ناورین سره مخ شي. خو د طالبانو ویاند او اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا وایي د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه به په نږدې وخت کې ورکړل شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه موضوع یقیني ده، معاشات شروع کیږي صرف په بهي نهایي حد کې رسیدې مالیه وزارت نه انتقال شي بانکونو ته او اعلان وسي، هغه ته موږ نږدې سوي او معاشات به ورکول کیږي د ټولو ادارو.
لنن شاوخوا 4 میاشتې وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شول. له دغې مودې راهیسې افغانان په ځانګړي ډول دولتي کارکوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په دغه موده کې د دولت ډیری کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دا چې کله به یې ترلاسه کړي ښایي دغه پوښتنه د وخت په تېرېدو سره ځواب شي.
یوازې دولتي مامورین او معلمین د معاش غوښتنه نه کوي. په کونړ ولایت کې د تیرو جګړو معلولان هم وایي په مخکینی حکومت کې ورته د میاشتې یوه اندازه پیسې ورکول کېدې چې تر یوه حده یې ګزاره پرې کېده، خو د طالبانو له راتګه وروسته دا معاش پرې درېدلی دی.
معلولان وای لګنو ستونزو سره مخامخ دي. نور مو جزئیات په دې راپور کې.
50 کلن شاهزاده نبینا د مینچاودنه کې خپل دوار سترګي او یو پخه بایللې ده. ورته لسکسیزه کورنۍ ورپغاړه ده. خپل هیڅ نشي کولای وای په خوای د حکومت په ماش گزاره کوله. خو له کومې ورځې چې د معلولیت ماش بند شوه ستونزې زیاتې شوې دي.
چې تیر رژیم موږ ته پیسې راکولې او په کار کې 80,000 روپۍ یو څه چاره په ځمکه کېدله. هغه څوک چې درې څلوېښت کاله د ناخوالو نه راپاتې دي، معلولین دي او شهیدان دي، دا چې دی ته بچیان اور پغاړې دی او اوس شپې ورځې په معلولیت کې تیرې. نو دولت مور پلار دی، دولت غنی دی او ان شاء الله موږ په دی لیو چې موږ ته اسلامي امارات زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته به حق ورکوي او بودیجه به ورته بیلوي.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې ترې دوه سترګې او یوه پخه اخیستي، بلکې د هغه په څیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوګو اندامونو به برخه کړی دی. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختي غالي وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور پغاړی څونه په مشکل سره اخته، او یو معلول چې وخت نه ای وسترګې نه ای لاس نه ای پخې نه ای څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیری دی. یو معلول د ژوند کو تاسو خبر شي به تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مسؤلین وایي په یاد ولایت کې نږدې 10,000 معلولین شتون لري چې پخوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنی معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بې برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بې برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي داغه به دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی داغه به کتنه کیږي. ټول مسؤلین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دغه ډیر زر تر زر لیدنه وکړي، دغه لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعي هغه دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکلی. معیوبین دې مطمئن اوسیږي چې څه حقوق مخکې هغه ته ملاوي د لغه به ان شاء الله وسم ملاويږي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتې دوه خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنۍ نفقه ګټل هم ورپغاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو شمیر هغه مدافع وکیلان یو څارنوالانی چې د ښځو حقوقي او جزایی دوسیې مختوړي وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي عدلي او قضایي ادارې فعالیت شوي او دوی ته اجازه نه ده ورکړی شوې چې د خپلو موکلینو دوسیې په مخ یوسي. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت ته د ښځو د لاسرسي څارنګوالي ته کتنه شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو سره عدلي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه اداره چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري. نه پوتنه وکاله یا طبقه هموس یعنی مشکل ته مو دورې نه میتن به وکاله نه ته مشکل ته د راحتي بیان کې قبلا ته وکاله طبقه هموس
ته نو میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د خزینه ترانوالانو او مدافع وکیلانو نشتونې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د خزینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه و سره شریکې کړو. مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکینۍ مشرې نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوې، د دغو ستونزو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. له بل لورې د طالبانو له لورې چې په څارنوالیو کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دی، ځکه دیني، حقوقي، شریعت او قضا برخې الان زده کړی یې نه دی، بلکې ډېرې یوازې له دیني مدرسو فارغ شوي دی.
د مخکینی حکومت پر مهال په لویه څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ، د بشري حقونو کمیسیون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره ښځینه دولتي کارکوونکي په کورونو کې نول سوې، د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابره کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یوې پخوانۍ غړې زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شل کاله کې دومره حاکمیت نه و موجود چې د ښځو هغه څه چې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم و او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبانی پاره څنګه وای؟ خو ځینو افغان خزینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره د چې اوس یې طالبان فعالیت نه پرېږدي، دوی د خپل موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دوی ته مشورې ورکو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای، ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل:
So one of the really devastating things that's happened since the
هغه چې د اگست د 15مې څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پېښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولی او ډېری یې له هېواده تښتېدلې دي او نورې یې د تېښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي، ډېری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هغه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصله کیږي د طالب وایندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمی زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب ووایه. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوند طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سمبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه سي.
ازادي راډیو
د اورزګان ولایت روغتیاي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو برابره زیات شوی دی. دوی وایي د فقر او غربت له امله ماشومان او میندې د خوړو له کمښت سره مخامخ شوي دي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي هم وایي چې په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري.
د ماشومانو د جړاوی د دردونو او یا هم د کومچاله لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې د ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خوړو د نشټوالي لامل جاړي چې ګېډه وږې ده او اوس یې تازه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. د اورزګان په ولایتي روغتون کې بسترونه له هغه ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکې له پوستکي لاندې ښکاري. زربیدی یو له هغه میندو څخه ده چې څلور ماشومان په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان یې د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسي ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږې ویده سوي دي.
چې دا مواد نه خورم مې هم تاسو نه ولله کې خپل لارې تلاس ولله کې اگر جدا سوله کې خبر کوله چې ولله کې د کډه له سبا څخه کب ورځ به جوړل غریب ویل د مو شره نه ست چې ویل خو ولله په دغه مواد نو راځل دي دغه مواد کو دغه دغه ورکو چې دغه مواد کوات چې پیدا کوي نه کیږي.
د افغانستان روغتونونه او روغتیایي کارکوونکي په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیه له زیاتېدونکو مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبي او د ګوتو په شمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی چې ښایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سوو دې درملو او د سوی تغذیه په موادو څه وخت آرام وي او ژوندي پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هره ورځ تر ساعتونو پلي مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي، خو بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. ماجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانې د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلې دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیه مواد ترلاسه کړي او یا یې هم په روغتون کې بستر کړي. خدای دا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد ورکول کیږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نن په هغه کړه کنه درې ما د زنګ راځم کمه وړې ده نه مواد راکې نه مشته را رسیږي و د پیسې د نننه کې یوه یوه دنه کې ټوله کې وړې کې مش دغه پرېږدې پرون مې ورته کتل کټ نه نه سره پنځه ویړو په خونه کې چیرې کول پرون نه هغه د سکولونه په ډکو ویړل مش دا نن درې ما پر د زنګ راځم شنن مې په دغه رکان دي د غوزې مې شوا سیب چې په کښې نه په بمیان کې ولاړې دای نه شي در شو دي لاندې کې چې ولاړ سي در کې نه وي وو زه راځم وو زه بل صبر را راځي بل سبا ولا راس وي نست مواد خلاصې وي د ځې وځې ولکه دانه لا درکو موږ کوچنیان وږي دي موږ په کور کې د ماښام غوړه نه لرو نه ولکه شی لرو کوچنیان مې د غاړې د غوزې مې شاسې د الرزاسه پر پښو ځم خدای که په موټر کې راغلی یا پر موټر ګاټاګل پر پښو راس مخصم پر پښو نه سو ولاړې دی دوی موږ ته شی نه راکوي نه شی را رس
د اکشن دی اغل کولی دی چې د دوه کله چې په خپل کې واڅو نه مې پینځه مې پینځه مې د پټه بخې مې اته مې راښکړې.
په روغتون کې د سوی تغذیه د برخې مسؤوله ډاکټره ستاره بیا دا ادعا ردوي چې ګڼې دوی د سوی تغذیه مواد پر وایستو چاته ورکوي. دا مني چې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد نه رسیږي، خو وایي لامل یې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه د اخته ماشومانو ډېر والی دی.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. صفي الله ستانک ته لنډ خبرونه اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. په دې اساس به په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو د نړۍ له ډیرو زیانمنونکو سره د مرستې لپاره د 140 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې. افغانستان د زیانمنونکو او اړمنو خلکو د لیست په سر کې دی. په دغه هیواد کې 2022 کال له خلکو سره د مرستې لپاره ملګرو ملتونو د 4.5 میلیارد ډالرو د پیسو غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. طالبانو ویلي چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند سلیم کاروان سیمه کې شوې، چاته پکې زیان نه دی اوښتی. او د هند په آسام کې یو ریل ګاډي 2 فیلان وهلي او مړ کړي دي. پیښه پرون د موریګاو په سیمه کې شوې ده چې د یو ریل سره 2 فیلان لګېدلي او ځای پر ځای شوي دي.
د شاهین اسمایي فوټبال لوبډلې مشر روزونکی الیاس منوچیر د فوټبال روزونکی له دندې سره خدای پمانی وکړه. د هیواد د فوټبال دغه مشر روزونکی چې د افغانستان فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې د شاهین اسمایي لوبډلې ته روزنه ورکوله، له آزادي رادیو سره په خبرو کې ویل:
دلیل په خاطر کې ما انصراف
زما د خدای پمانی دلیل ستړیا ده. ما د اسلامي امارت په حکومت کې 2 اتل ولایت درلود، یو د سولې جام چې څلور لوبډلې پکې شامل وي، او بل هم د اسمایي ځوانان چې له بیلابیل ولایتونو څخه شپږ ټیمونه پکې شامل وي. زه غواړم چې ځوانانو ته هم فرصت په لاس ورکړم چې خپل ملي لوبډلې ته خدمت وکړم.
ښاغلی منوچیر د امنجام او د فراه ولایت د کلبونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې لوبډلې ته د روزنې ترڅنګ د هیواد د فوټبال په بیلابیلو کلبونو کې لوبډلو ته روزنه او مشورې ورکړي. ټاکل شوی و الیاس منوچیر د آسیا په ایفا لوبو کې درویش کلونو ځوانانو د امید فوټبال لوبډلې مشري وکړي او 2 اونۍ لوبغاړو ته روزنه ورکړه. ښاغلی منوچیر له شاهین اسمایي سره د مشر روزونکي په توګه دندې پر مهال دغې لوبډلې ته ګڼې بریاوې په برخه کړې. په فاریاب ولایت کې د اوزګوبي سیالۍ نن پای ته ورسېدي. دغه سیالۍ چې د چهارشنبې په ورځ د میمنی ښار، قیصار، غورماچ او چلګزی ولسوالیو د چاپندازانو ترمنځ پیل شوې وي، 2 ورځې دوام وکړ. د بدني روزنې ریاست د نشراتو رئیس داد محمد ناوک ازادي رادیو ته ویل یادې سیالۍ د فاریاب ولایت د ورزشکارانو ترمنځ د یووالي په موخه پیل او ترسره شوې. د ښځو د تینس ټولنې په چین کې خپل ټول تورنمنټونه وځنډول. په هغه اعلامیه کې چې د ښځو د تینس ټولنې لخوا خپره شوې راغلي، دغه ټولنه د چین د تینس توري پینګشوای لخوا د دغه هیواد د کمونیست ګوند پر یوه مخکښ غړي د جنسي ځورونې د تورونو په وړاندې د بیجنګ د چوپ پاتې کېدو له امله په چین او هانګکانګ کې خپل ټول تورنمنټونه ځنډوي. د چین د تینس توري اغلی پینګشوای د نومبر میاشتې په 2 نیټه په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي وو چې 3 کال وړاندې د کمونیست ګوند یو مخکښ غړي او د چین د صدراعظم مرستیال له هغې د جنسی اړیکو غوښتنه وکړه، خو د هغې دغه لیکنه ډیر ژر له ټولنیزو رسنیو لري او اغلی شوای د 2 اونۍ لپاره تری تم شوه. د ښځو د تینس ټولنې مشر سټیفن سیمون ویلي هغه نشي کولای په داسې یو حال کې خپل لوبغاړي د تینس د تورنمنټونو لپاره چین ته ولیږي. له همدې امله یې ټول تورنمنټونه وځنډول.
مخکخه خزی
آزادی رادیو ته شراغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالی بشیر يم، تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. نن په دې خبرونه کې له هغوی سره خبرې کوو چې تجارتونه پر مخ وړي، متشابسین دي. زموږ د دې خبرونې لومړی میلمنه اغلی
مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیس او متشبسه او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشبسه ده او همدارس اغلی جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي. اغلی مرزیه حفیظی لمر سره د تلیفون پر لیکه ده، مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي مرزیه جانی.
دلو یاو بخون که خدای پنامه دیر زیاد همانه سلام تاسو تا طول آوریدون کو تا او نور و درنو بلمنو تا همچنان.
ده لورا برایت موسیسه چه تاسیه لره ده چه دول یو موسیسه ده او چه دول فعالیت کوی او نوم یه چنگ لورا برایت دی؟ آیا ده ده کم خارجان لخواد چه تمویلی جه که چنگه؟
به هم لطاس ندیر زیاد مننه چه ده خبرو لپاره مو فرصت را کر داد خصوصی شرکت ده، تجارتی شرکت ده، ده خدو لپاره جور سوائی، ده خدو لپاره ترالده چه یوش من نارینه هم لومو سر همکاران و ولی زموک مشخص به هدف داغه و چه مرمون و تباید کاری زمینه برابری سی داد ده هیچ یو بحرانی شرکت یا کمی اداره لخوا سپانسر شوی هم نده. په مغلوم لوی که مثلا ما درې ترون مخ کې دا کارونه شروع کړل، نوم می باید ورته انتخاب کړی وای، یو متفاوت او جالب نوم باید ورته وای. نو ډیره هڅه می وکړه ځینې نومونه می ورته انتخاب کړي و، زه ډیره زیاته طرفدار دیدم چې یو کلی پښتو نوم ورته انتخاب کوم خو متاسفانه هغه نومونه چې ما انتخاب کړي و ټول ایسه ادارت کې ثبت و. نو لورا د یو سیم نوم ده چې د هلمند ولایت له څنګه تیر شوی، ترال دی چې په افغانستان پورې مربوط بوده ولی هلمند تره داستین شتون لري. نو آماغا و چه دا نوم میورت انتخاب که و خپلا برایت ترال دی چې آقا بیا خارجی نوم ده، روخنایی ما ناور کوی، آقا هم یو خ مفهومی که ولی سایی چه دیده نوم تر تنگی ولی چه بالاخره جواز لپار مقدقا نوم ورت انتخاب که شروع ده کارم یواز خزینه لباسونه و ولی ده وقت تیری دو سره مک و قفتل چه ده مردانه جامو برخه که هم فعالیتون شروع کوزه که زمو کار دیزاین کول او جوراول و نو مداره برخه مو هم برتره شروع کرده چه یعنی مک سرده چه میرمون رو مونگ سر کار که و نارینه و هم کار که و خود وقت تیری دو سره دا چه یو حالت که منو گفتل و سم او خپل تجارت ترشت ور کم مغتا لنور و فرصتونونه هم استفاده و کم بالاخره ده بایکون و ده بکتون و ده جوراولو پو برخه که مو خپل کار شروع که او پدغه و رستن شپگو میاشو که مو ده افغانستان ده قیمتی ده برو پو برخه که هم فعالیتون شروع کل چه یو نواهاری باید پدی برخه که شوه و یو زمان طول هدف ده و چه یو خود ده افغانستان تولیداتونه استفاده مکنه تو که و چه هم ده قیمتی ده بری دیا و چرم ده مثلا و ده تورت نور شاین دقیقه ترچن یوش میرمن و تاقه کسان چه واقعا لیاقت لری استعداد لری و گویتا باید کاری زمینی برابری شوی و چه مکنه ده قیمتی ده برونه لست نواواری ده و که چه مکنه دسکولونو که لگنه استفاده کوله کارول که دل و دقیقه ترچن که جامو که مهم استفاده کوله نوز مو کار نه مشخصا فهمده و موارد رو تاخیر است.
اوس هم زموږ دوهمه میلمنه جمیله جان شیرزاد لمر سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مننه جمیله جان چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلام خوری خاسته، خدای دې وکړي چې صحتمن او جوړ اوسئ، روغتیا درته غواړم خوری.
که په لومړي سر کې تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې تاسو د لاسي صنایعو کار کوي، دا څه ډول صنایع دي او په کومو ولایتونو کې جوړیږي؟
ډېره ښه خوری، د لاسي صنایع بس کې کار کوم. زه خپله یو شرکت لرم، لاسي صنایع جمیله شیرزاد، په ننګرهار ولایت کې تشریح موقف لري. نو هغه کې موږ امیز د ښځو لپاره لباسونه، د نارینه خانینه لباسونه، مختلفې برخې کار کوو پکې.
دا تاسو چې کوم لاسي صنایع جوړوي په ننګرهار کې، دغه سي ځانګړي ډولونه د لاسي صنایعو څه شي دي؟
موږ خو پیلن لپاره خو زه پښتدوزی ورته وایي چې لاس کار ده، پرنګه تارونو باندې کېږي چې دغه نه غاړې جوړیږي، لستون خولي جوړیږي، لمنې جوړیږي، په مردانه او کې د سپین سندو نه کار اخلو چې هغه د مرانو یې خانونه دي. او فیلم لپاره خو زه یو سلمه دوزی لرم، سلمه لکه لباس جوړیږي، لکه شراره لباس، نور لباس، داسې مختلف لباسونه سرتختیانې ترنه جوړیږي.
ډېره مننه جمیله جانې. موږ به بیرته تاسو ته راسو. زه به بله پوښتنه له مرزی جانې څخه وکړم. مرزی جانې، له تاسو سره تر اوسه پورې څومره ښځې کار کوي ستاسو په دغه لورا برایت موسسه کې؟
ټول کارکونکي شمیر 15 کسانو ته رسیده چې په هغه کې 19 کسان مېرمنې وي او د مېرمنو کار ټول همدا د لاسي صنایعو په برخه کې و او د دې تر څنګ موږ هغه یو شمېر مردانه خیاطان چې نیولي وو یا هم د همدغه ډبرو په برخه کې چې هغوی کارونه کول د ډیزاین په برخه کې دغو مېرمنو چې لاسي کارونه کول دوی ته بیا روزنې هم ورکول کېدې، مثلا د خیاطۍ روزنې ورکول کېدې، د ډیزاین کولو روزنې ورته ورکول کېدې او مختلف نور سهولتونه چې ایجادېدل، یا مثلا یو شمېر ادارې چې هغوی بیا د ښځو ملاتړ کوو هغوی به مختلفو برخو کې زمینې ورته برابرولې، استادان به یې نیول او دوی به یې روزلې.
و تاسو دا خبرې داسې کوي لکه پخوا چې و، آیا ستاسو کار اوس وده کړې ده، پرمختګ یې کړی دی که راکم سوی دی، ضعیفه سوی دی، او آیا د کارکوونکو شمېر کم سوی دی؟
متاسفانه وخت بدل سو او داسې یو ورځ راغله چې موږ بدبختانه ډېر شمېر خپل کارمندان له لاسه ورکړل او زموږ ډېری زیات پروژه ترل دي چې په کابل او ولایتونو کې و، ولې ډېره برخه یې په بهرنیو هېوادونو کې و چې موږ د افغاني تولیدات یا افغاني لباسونه زموږ به هر ته لېږل. کله چې دیجیتل بند شو او لارې بندې شوې، نظام بدل شو، ټول سیستمونه خراب شد، موږ نشوای کولی چې دغه مصارف پوره کړو. بدبختانه په دغه درې میاشتې کې زموږ دفتر غیر فعال و، فقط سرل دی چې خب غیر فعال هم و، اما یو 15 کارکون که تروسه پوری ما زان سره ساتل دیده که وقت نا وقت زیر فرمایشون رازی یا زینی کارون کی که آقا باید تر سرشی دقیق میرمنی ترا سردی یا یو دو نارینه و سالان چیدی مختلف کتون دی بالاخره جور سوی او پغلومله ورازو که چه دی طالبانو را تک و پغلومله ورازو که میرمنی داریدل اوگوی کار او وزیفه ترافلی هم نشوی، نو تقریبا دا مثلا یوه میاشت و زندیده کلا چه میاشت پورست و ستون دی هم مرسر زیاد سوید مکنس های کولای بیکر خپل کارکون که اوگوار و کارو نلکه مخته یوسو زکا اوست در تغییرات فراغل دی مکدقل دی اوست لپاره و دراتون که لپاره که بر نامه و چه فکر ورته ولرو چه مثلا چیز موک زیانونه ترده هم زیاد نشید که تاست معلومه در مخیل دی چه طالبان راشید و یو دل بیا در کرونا فکر کنم دوائه مطلب پراقلی و چه قرنطینونه و شول و زینستون دی جورش و اغیر موک بکارونه وانده دیر زیاد بد تاثیرات دولودل او طرقه و روز هم دا پیخه اوست و نخواه مخواه دا به تجارتون وانده دیر زیاد منفی اغیزی که ولیسی ولری اوست بده حتی که یو چه موک یو کچنه ایزای ارتو و نیسو کچره کارونه خواه البته به هیچ صورت که نبنده اون، ولی هدف دقیقه آقا کم مصرف چه موک پا میاش که بخواد رو دل باید دوست پاره دیر زیاد کم شید چه ترسو هم بکولش موک خبرو کارونو تا دم و مرکو هم دری 15 کسانو ترسنگ مونگ یوش می نور کسانو تا هم خاری زمینی برابره که یا باید تا بکولیسو کچه موک لکه پا خواهنده منسو کولی آقا فعالیتون اولا رو حد دقل دوگم باوشی چه موک خبر دان و چولا ولیسو خبر دفتر مو بند نسی او آقا هدف و نیت موک تخبر و کارونو لپاره دولودا آقا و کولیسو لیوی لارینا بالاخره پورا.
جمیله جانی، آیا تاسی هم لاور تستونز سر مخ مخصوی است؟
بله او خوری زه هم به مرکی خور خبر تایده و مواقب ده پوسنی شرایطو که آقا مصارفی چه مخ که من کولی و آقا دفترونه چه من کرایگانی دیری جیگی ور کولی او سی نشو کولی زکا چه وقت بدل ده، حالات بدل دی، دومره امکانات مونگه نلرو چه دومره گذاب کرایم ورکو دومره پرسنل تا زمینه مسایل واقعت ده چه یو شپاگ یا پینزه خوینده ترسنگه لرو چه آقا زمان ها ضرورتونه چه یو سوک پرمایش لری و عدل لری و بلشه لری و کابل ننگرار لغمان نو پرمایشات را که مونگه ورسرم کاری و کولشو دیده نزیاد واقعت ده چه نشو کوله در اختیا خبر ده پده شرایطو که نشو کوله.
ش آغلی جمیله، مخ کستا سره څومره شدو کار کوه او اوس څومره شدی؟
ما سره خو مخکې 40 ښځې وې کاری کو په خپل شرکت کې، قالین بافی و سلمه دوزی و تر څنګه د قیمتي ډبرې چې موږ تاسو یاقوت و زمرود و دا داغه ورته ورکو نو دغه خویندو ما سره دلته کار کو اوس لپاره چې د اوس لپاره ما سره شپږ خویندې کار کوي هغه هم په خپلو کورونو ناستې دي که زما کوم ضرورت کېږي پرمایش ورکوم
هغوی په کورو جوړي او ماته تسلی.
مننه جمیله جان او مرزه جان، تاسو لمر سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي. از موږ د دې خبرونې دریمه میلمانه هم لمر سره د تلیفون لاري وصل سوی، وحیده محمدي چې د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کوي. وحیده جان، مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
السلام علیکم. په دې خلې چې خو وڅې سلام تاسو ته او د ګروپ خويند ته تاسو ټول همکارانو ته، تاسو هم مننه چې موږ مشکلات او رویو موږ سره دومره همکاري کوي، خوشاله وسی.
که تاسو د خپل تجارت په اړه زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړئ، مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې، تاسو ته سره معلومات دیو معلومه ده لکه څنګه چې مخکې زموږ کاروبار وو څه مشکلات نه اوس کومه ستونزه نه وه، خپل کارونه مو خپله تخدم دول باندې روانو، کوم خاص مشکل کوم خاص خبره بتینه و موږ سره تقریبا وته نه ځینې کارمندانی وی هغه کارمندانی چې کون دی وی ماشومان په غوړه وی تمان هغه تمان چې د سبا وی کړه په دورې نه لا خو بیا هم هغه بیچارهګان موږ سره ناصر حل ټول وکړ نه چل بل هغه شمون ټول کور کور نه چی موږ کې یو کاروبار خو یو څه اندازه د مشکل حل کېدل پی اما اوس د نوی نظام سره کارونه په هر څه بټه په ولاړ دي او مشکلات زیات. او موږ چې دی خوراکي توکي کې تولید کوو لکه رو اچار مربا کې.
شش، او تاسو په کومو ولایتونو کې فعالیت کاوه؟
فعال حاجز موږ کوم دی د ننګرهار ولایت کې کوم دی همدا ولسوالي او تاسو خار کې فعالیت ممکن حلو تاسو کوم لرلو چې نور ولایتو ته البته نور هیوادونو ته پرمختګ وکړو خو بس
او تاسو آیا اوس هم په دې برخه کې کار کوئ دا د چارو د مربع جوړولو په برخه کې؟
بلې، هو زموږ خپل مستقل شرکت دی، ځان د کارم غوړه کړې مشخص کړم دی خو مخکې ما وویل یو بیا هم وایم فی الحال موږ داسې کوم خاص کار نه لرو په کور ناست یو.
مرزه جان، له تاسو به پوښتنه وکم چې څنګه کولای سئ چې په هیواد کې د نن خپل تولیدات خرڅ کړئ، چون چې تاسو مخکې ویل چې له هیواد د باندې هغه مارکیټ تاسو له لاسه نور وتلی دی.
تر دې چې موږ بهرنی مارکیټ له لاسه ورکړی، بدبختانه خپل په افغانستان کې هم خپل مارکیټونه له لاسه ورکړي دي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې د افغانستان شرایط خرابېږي، ډېر زیات اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی، حتی هغه کسان چې یو اندازه پیسې په بانکونو کې لري په اسانۍ سره یې نشي کولای چې او واسي. نو سره دې چې موږ خپل بهرني مارکیټونه هر څه له سوار کړی، دلته په افغانستان کې هم دومره خلک زرو تښنه کوي. مثلا موږ یو جوړه جامع فکر وکړو یا یو دسکاو چې مثال تاسو ته درکم، په باندې دې موږ مصرف 2000 3000 4000 روپۍ شوي وي، اوس خلک هتا نشي کولای په 1000 افغانۍ هغه واخلي. نو خامخا دا یو لوی تاوان دی موږ لپاره. یو څه نه څه کارونه چې کیږي هغه موږ کسان لپاره کیږي چې هغوی اوس مهال به هر څه د ترو پلان لري، او څه نه څه کارونه وي دغوی لپاره پوشي، او یو شمېر هغه کسان چې دلته اوس مهال دوی ودونه دي او محصولونه او یو نوع مجبوریت ده چې هغوی دا مصرف باید وکړي. ولې په ټوله کې هغه څه چې موږ په تېرو وختونو کې درلودل اوس نه لرو. مثلا موږ د کله چې ژمی رسېده موږ د ژمي لپاره پوره خپله آمادګي درلوده، موږ د ژمي لپاره جامې جوړولې، مختلف ډیزاینونه نوي ډیزاینونه، او دغه لپاره موږ ډېر زیات تحقیقات کول چې اوس مهال مثلا تېرو کلونو کې په همدغه وخت کې موږ د ژمي لپاره ډېر ښه فروشات او ډېر ښه فرمایشونه به درلودل، ولې اوس مهال هغه څه موږ نه لرو. اوس هر څوک په کور کې اوسېږي او خوابخته خلک به وظیفو ته تلل، پانتونونو ته تلل، مختلف نور کارونه هغوی درلودل. اوس خو کاری د ضرورت په اساس اخیستل کېږي. فکر نه کوم چې اوس مهال دغه ته ډېر زیات جدي واوسي خلک چې وکولای شي هغوی نوی ډیزاین واخلي او په نویو کالیو باندې هغوی پیسې مصرف کړي. دا مسله ټولو ته معلومه ده چې نن سبا دغه د ژمي شپې ورځې دي، حتی د څون ټوکی خلک خپل کورونو ته برابرولای نشي، نو څنګه به وکولای شي هغوی دې ته زړه کړي چې لباسونه ځان ته واخلي. نو یو ډېر تور سفر راغلی ده د افغانستان په تولیداتو یا د ښځو په کارونو باندې یا د کوچنیو تجارتونو باندې چې دې واقعا هم اندېښنې زیاتې کړي دي، او هم یو نوع ناهیلي د خلکو ترمنځ رامنځته کړې ده چې یو بله مسله هم ټولو ته روښانه ده چې ډېری تجارتونه مخصوصا د مېرمنو په همدغو درېو میاشتو کې بندې شوي دي، هېڅ نوع فعالیت نه لري. نو لکه څنګه چې مخکې هم خور وویل،
ټول په خپلو کورونو کې ناست دي. اوس یو څه ناڅه کارونه هم چې موږ کوو اوس مهال د خپلو کورونو نه کوو. وضعیت هغومره سم نه ده چې موږ مثلا دې ته زړه کوو کارونه بېرته لکه تېر وخت غوندې مخته یوسو. اوس که چېرې موږ تولید هم ولرو، کاروبار هم ولرو، دوام هم ورته ورکړو، ولې هغه ته بازار ونه لرو، دا واقعا ډېره زیاته سخته ده.
آغلی جمیله، که په دې اړه تاسې موږ ته ووایاست چې د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ستاسې تماس و؟
بلې، وخورې تر کوم وخته چې د ښځو اتاق فعال او ښځینه او پکې کار کوو واقعت ده. موږ د دې لارې نه نندرتونونه هغه کول، موږ د دې لارې نه خارجي مارکیټونو ته لاسرسی لرو، د په هر هغه باندې په ننګرهار، په کابل، په هر ځای کې. مګر اوس لپاره چې د صنایع خونه بنده ده، نو موږ هېڅ همکاري د هغو نه لرو، او هر څوک چې په خپل کور پاتې یو، هر څه چې کوو په خپل کورونو کې کوو، یعنې داسې نندرتونونه او دا شیانو کې اوس موږ برخه نه شو اخیستلی، ځکه چې زموږ اتاق په حاله نه ده او د اتاق کوم ملاتړ موږ سره نشته ده. دا لکه یو څوک چې بې سرنوشت وي په دې رقم باندې موږ اوس.
وحیده جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسې د خوراکي توکو په برخه کې کار کوئ او مخکې مو هم کړی دی، په دې برخه کې تاسې د خپلو توکو مارکیټینګ څه ډول کاوه، څه ډول متبلیغات ورته کول چې خلک یې باید ستاسو څخه واخلي دغه اچار او مرباوي؟
مننه، خور خوشاله اوسې. زمونږ چې اوله کې زمونږ چې کوم اوله کې د کور کاروبار و، هغې نه بعد بیا موږ ځان دپاره مستقل یو شرکت غوره کړي وو. هماغه و چې زمونږ د مارکیټینګ لپاره یو کس و، لکه ما مخکې وویل زمونږ سره وتنه ښځینه کارمندانې وي او زه ترې نارینه کارمندان و. نارینه و چې یو چوکیدار، یو خرڅوونکي او بل مالی بخش کس و. هغه و موږ سره هماغه و چې زمونږ مالی د خرڅوونکي یا مارکیټینګ والا چې کوم و، هغې به مارکیټ ته د زمونږ سمپل چې کوم دی هغه به وړلي او ما غتی به خرڅولي. او نورو ولسوالیو کې هم زمونږ بعضې کسان و چې هغوی به زمونږ دپاره د مارکیټینګ یې دغه کولو. او نور خپله موږ د موبایل د لارې کنه یو د اتاون دم لرلو، چې هغې له لارې به موږ خپل تبلیغات کول، خپل معلومات له خلکو سره شریکول.
وحیده جان، آیا تاسې له دوی سره ځینې هغه ځایي چارواکي چې دي چې هلته کار کوي خبرې ورسره کړې دي؟ له طالبانو سره چې دغه ډول وړو تجارتونو ته اجازه ورکول سي چې باید وده وکړي؟
مننه خور جان، خپل حال به څه مته کړي. کلاري کور کې ناست یو، چې خاص هم نه دي کړي، لکه تللي نه یو، راغلي نه یو. که چېرته زمینه مساعده شي او موږ سره نورې خویندې همغږې شي، حملات شي، انشاءالله تصمیم لرو چې د خپل مشرانو نو او د خپل مسؤول چارواکو نه دا غوښتنه وکړو تر څو موږ د کار اجازه راکړي. ځکه که چېرته داسې حالات واوسي او هغه خویندې، هغه کونډې چې موږ سره برحالې کارمندانې دي، هغوی به لږ څه چاره برابره شي. که چېرته زموږ دا ورونه زموږ آواز واوري او موږ سره همکاري وکړو، دا به ډېره زیاته ښه وسي.
دوی هیڅ ډول همکاري یا مرسته نه ده کړې د ښځو له تجارتونو سره چې هغوی ته لاره برابره کړي، زمینه ورته برابره کړي چې یو څه پرمختګ وکړي، وده وکړي او د هغوی په اقتصاد کې مرسته وسي؟ او که په دې اړه باندې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو څو نورې خبرې زموږ اورېدونکو ته وکړي چې له څه ډول ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي کله چې دوی هڅه کوي چې باید یو تجارت راوباسي؟
تاسو ته سره معلومه ده، لکه څنګه چې یو زموږ تاسو پښتو ټولنه ده، دا یو غټ متل دی چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور ده. طبعا باید موږ تاسو مغه ځان عیار کړو، خو چې کله یو خور د کور نه وځي بار کېږي او د څه کار لپاره، طبعا چې د هغې لپاره مشکلات، ستونزې، خبرې هم د کورنۍ خبرې، هم د ګاونډیانو خبرې، هم د نورو خلکو خبرې، دا خو حتمي او ضروري وسي. نو همدا وجه ده چې خویندې د مشکلاتو سره مخامخ دي، لاسه ګریوان دي. که چېرته یو خور څومره غواړي، څومره ووایي چې زه مطلب غواړم پرمختګ وکړم، یو تجارت وکړم، یو کار وکړم، خو بیا هم زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې غواړي نه پرېږدي، البته چې موږ پرمختګ وکړو او موږ پرمختګ لاړ شو. یعنې مشکلات ډېر زیات، بغیر د امنیت نه، بغیر د نظام نه، داسې زیات مشکلات دي. اقتصادي مشکلات دي، نور کورني مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي.
مرزی جان، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته څو خبرې وکړي چې ښځې په خپل ژوند کې په ځانګړي توګه تاسو خپل کیسه موږ ته وکړي چې له څه ډول ستونزو وروسته تاسو تر دې ورځې پورې رارسېدلي واست چې خپل ځان ته یو تجارت جوړ کړئ، نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړئ؟
متاسفانه د ښځو پر وړاندې ستونزې ډېرې زیاتې هم پخوا وې، اوس خو نور هم زیاتې شوې دي. ولې دا هم باید هېره نه کړو چې د ښځو لپاره ډېر ښه فرصت فرصتونه او چانسونه هم برابر شي وو چا چو کولای شوي دغه فرصتونو مثبت استفاده وکړي سی او د خپل ځان د چپ خو دروي او د چي کورنۍ او چلوي د چي د ټولنې لپاره مؤثر واقعي ممکن ډیر کم میرمنې وو سی ځکه دومره لوی پروژه په افغانستان کې راغلی چې په دغه کې همیشه وخت خیانتونه وشو له پروژو نه سمه استفاده ونه شو هغه څه چې باید د میرمنو لپاره شي وای هغه کارونه هیڅ یوې د ښځو لپاره ونه شو ما په مغل لومړی کې کله چې نوې غوښتل چې تجارتي کارونو ترازم راشم په وخت اول زما کارونه ټول رسنیز کارونه وو یعنی په رسنه کې فعالوم د تر کو وروسته کورنۍ مې دغه اطمینان نه درلوده چې یو ځل د رسنه نوتل او بیا تجارت شروع کول دا به واقعا وکولی شي او کنه ځکه ډیر زیات ماته د کار کولو اجازه په دې برخه کې نه راکول از دوی نه خکاو پرې برخه کې عمل یوې خو به ستونزې وي او بل خو به تجربهګي و دا هسته ولی د ټولو سره سره ما کورنۍ ته او خپل ملګرو دوستانو ته د قناعت ورکړ چې کچېره وړو یو کار لپاره اقدام وکړو مطمئنه چې لکه کولای سوزو او هغه چې کارونه مې بلاخره شروع کړل او سره دې چې ټول تمالمه ده یو تجارت ډیر چیر په خپل خونه دریږي حداقل کال دو کال وخت نیستی خامقا نو مخصوصا هاگه کسان چه او غالی چه نواری باید تولری پیشرفتون باید تولری لغوثنی سیستم سره باید لغوثنی نریوال سیستم سره باید زان ایار کری و برابر کری که وقت نیستی وقتی اونی و مقدر زید پر مختگون ها اکرل دیر زید کارون ها اکرل ده هر ناخال پروان مخفل مبارزه ها اکرل زکر مکرل چه یو دیزاین جورا ها بگه که آقا با یو مدل آغسته دیگه اکاسی که به صفحه بخبری دل چه داب خلکو بر مختلف وقتشونه درسته او دیره خلکو نخواه که دل چه ولی دست برندونو که او در جامعه در تبلیغات و پبرخی که باید میرمنی کارو که چه دا همیشه ستونزو سر مک مخامخ که دلو ولی مک دغه ستونزو پرورانده و دارید و دغه قناعت مخلکو تور کل چه دغه در نواوری پبرخی که یا در کزو در پرمختک پبرخی که یا داتی پا افغانی لباسو که ست تغییرات باید راشی یا داتی نوی تغییرات بکی راشی دغه باید طول خلکو تا دمنه رو وار موسی په دغه روسته که خوشبختانه گندونه هم زیاد چه و یو شمیر تو اتاپونی هم فعال دی فعالیتونه کوی ده هم یو که خبر داده اونس لپاره چه یعنی خزی کولیسی په هر حالت که دان خپل دان ایار کلی او داده اون نظامونه باید بدلیگی سونزه برامن سکیگی ولی دا پدی مانانه ده چه یو خزه ده پا کور کینی یو خزه ده خپل طول مسئولیتونه هیر کلی یا طول سونزو تر خپل دان تسلیم کلی دا آقا وقته چه بدبختانه پا طول افغانستان را قلعی دا یوازی ده خزو پا کارون بانده منفی تاثیرات ندولو دیر لوی شرکتونه لمنزتل دیر دیر لوی شرکتونه لسونزو سر مخامخ دویدی رسانهی لسونزو سر مخامخ دویدی ده خلک و جوان برد سویدن و خامخا دا سونزه به هم جوری تلی ولی بهتر هم دقیقه چه ده هر دول حالات و لپار پا افغانستان که پول باید آماده و سیا و ده مشکلات و پروانده موک باید تو پاتی نسو ده مشکلات و ده هر لاره دانه ده چه موک خفل و کرون و کیکینو هر لاره دقیقه چه موک باید اقدام کرو و ده وقت چه خفل مبارزه چکک کرو موک باید خفل و کرون و که بندی و نوز و موک باید بیرون و نوز و خفل و کارون و فعالیتون تلک خواق نیدامه ور
جمیل جانی تاسی ده مرز جانی خبری واوری دلی تاسی که ده خپل جواند کی سراتا وکلی تاسی چه داول یو تجارت پیل کرد او ریکرم وکلی چه تاس باید شدو تا ده کار زمینه برابره کرد
بله ایسه خبر ده خوری ده خپل هم دیر یا ولو که پانین می و دیر یا ولو که کورانه ما نو پا دی کورانه تی ما شپگونه پر جوان کهو کله با ده افغانستان جوان ده دسه ما مهارت نه لري چې دسه نورو وادونو غونته د پرمختګ کړي افغانستان ژوند کوي نه د ټولو خویندو ژوند دلته د مشکلاتو سره سر ده مګر ما یو وړه کورنۍ لره د لپاره چې زما خاوند تکلیف لره د بیا هغه تکلیفونو نه ما شپږ ماشومان لره د بیا هغه ماشومانو نه دې سنې تر هغه چې ما به کالي په کور کې جوړول یا وړوکی زوی مې و چې د مکتب نه به راتو دته به ما دا لباسونه ورکول یو دکان مې ورته مارکیټ مې ورته پیدا کړی وغته به داته دا به ورته ولکه خانه به نور راوړ هله 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 بلاخره دې کې ما پرمختګ وکړو پرمختګ مې چې کله وکړو ما سره یو درې خویندې شو پسې دې زیاتېدلې یعنی څلوېښتو خویندو ته ورسېدلې مختلفې پروژې راغلې د افغانستان ته خلکو په باندې کار وکړو هغه پروژې چې خور مخکې ویلې چې د ښځو برخه وه هغه صحیح شکل باندې ښځو ته ونه رسېدلې
دنیا ده نو انقلاب ده افغانستان ده دا شیان پکې شته. نو بیا هم موږ خپل ځان کمزوری احساس نه کوو، وویل چې موږ قوي یو او ښځې یو، ښځې خو نړۍ جوړوي، خلک مور ده، زانګو زنګې تل عمر، نو څنګه پرمختګ نشي کولی؟ دا یو احساس موږ سره پیدا شو چې موږ سره اوس څلوېښت تنه کاریګرې کار کوو. بیا د هغه نه زه یو تجاره شومه چې موږ سوې ته ورسېدلم چې غټ تجارت ته مې لاس واچوو. غټ تجارت نه لکه لباسونه، کاڼي، نور سپلای د خو مختلف برخو کې کار وکړو. نو اوس چې دا اوس دپاره هر څه چپ پاتې دي، او موږ هم کوشش کوو چې چپ پاتې نه شي، باید کار وکړو. دا زموږ وطن ده، دا کار غواړي، دا نیاز لري موږ ته خلکو لپاره، باید چې موږ پرمختګ وکړو په دې باندې. چپې پاتې نه شو، خپل لاس زحمت باید همیش وباسو چې خلکو ته ملاله نفقه ورکړو، خپل اولادونه هم په ښه شکل باندې وروزي او حلاله نفقه ورته لاسته راوړو. دا د هرې مېرمنې حق ده چې باید وی کوي. هر مېرمن کولای شي چې توانمندي ولري مخ په وړاندې لاړ شي.
اوریدونکو، د مخکښ شذې خبرونی وخت پای ته رسیدلی دی. له اغلی مرزیه حفیظی، له جمیله شیرزاد او وحیده محمدی څخه ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.